تر ټیټه منفي یویشت. په بدخشان کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه منفي شل. په ګردیز کې آسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه یې څلور ټیټه منفي اته. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه اته ټیټه منفي شپږ. آسمان یې صاف دی. په کندهار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې څوارلس ټیټه منفي درې. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه یې یوولس ټیټه منفي درې. په کابل کې هم آسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه یې لس ټیټه منفي څلور. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه یې پنځه ټیټه منفي دوه. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه شل ده، ټیټه یې پنځه. آسمان یې صاف اټکل سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود. بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په د ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې د دې ډلې د کوټي شورا یو شمیر مشران له ملا هیبت الله اخندزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. تر دې وړاندې له کوټي څخه د شورا د یو شمیر غړیو انتقال له پاکستان څخه افغانستان ته د طالبانو د شورا لیږ تعبیر شوی و. خو څو طالب سرچینو ازادي راډیو ته د خپلو نومونو د نه افشا کېدو په شرط وویل چې د کوټي په شورا کې یو لړ اختلافات د دې سبب شوي چې د دې شورا ځینې غړي هلمند ته لاړ شي. د هلمند څو قومي مشرانو ترڅنګ د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم تایید کړ چې د طالبانو د کوټي شورا ځینې غړي هلمند ولایت ته ورغلي دي. خو نوموړی هلمند ته د کوټي د شورا د غړیو ورتګ د دې شورا په منځ کې له اختلاف سره اړوند نه بولي، بلکې وایي چې هغوی په هلمند کې د پیسو پر سر د طالب قومندانانو د اختلاف د حل کولو لپاره هلمند ته تللي دي.
دا خبره پر ځای ده چې د قومندانانو ترمنځ، د طالبانو په منځ کې، د وشر زکات خیراتونو جبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه، د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رښتیا هم لانجې وې. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټو څخه یو دوه درې کسان راستولي ول، د دې دپاره چې تی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وی ګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي، ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي. دا څه اصلا نشته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی چې د طالبانو اړوند خبرونه له نږدې څاري، د طالبانو مالی بحران تاییدوي.
عمده مشکلات له دې بله راپورته شوي دي طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند هغومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند هغومره مالي مسایلو ته یا طالبانو مالي منابعو ته لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالي منابعو باندې د همغه ګروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کومې مرستې طالبانو ته یا هدیې یا تحفې یا خیرات چې خارجي ملکونو نه راتلل، هغه هم ملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو اوو اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی، هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي، د هغو کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې.
د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګل آغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې له ازادي راډیو څخه دا خپور شوی راپور په کلکه رد کړ او هغه یې پروپاګند وباله.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند محترم آقای شهزاده مسعود، مشاور اسبق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن، همچنان محترم آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی از طریق تلفن مهمان ما هستند. چطور میشه که از محترم آقای مسعود بپرسیم که این اختلافات تا چه حد جدی است؟ آقای مسعود.
بله میشنو.
بله گفتیم این اختلافات بین طالبان تا چه جدی است؟
ببینین آقای نظر، پیش از اینکه ما سر اختلافات از دنیا گپ دیم، میخوایم سر یک مقدمه بسیار کوچک صحبت بکنم. در دوران جهاد آقای نظر به همین تنظیمای جهادی در اوائل بسیار یک رفت آمد بسیار خوبی داشتن و اما هنگی هم داشتن در مقابل وقت حکومت کمونیستی، اما در آخر که دید که جهاد مال به پیروزی میرسه و کمک های بین المللی هم سرشان بسیار کم شده، دیگه هر تنظیمی که شما در وقت میدیدین در بینشان اختلافات پیدا میشده که مثال خوب شما داریم، هر تنظیم معاونینش از پیش جان جدا شده. در او زمان خوب یاد من میاد که هم قماندان های سرشناس تنظیم ها هم از تنظیم های خود جدا شده که نمیجا در افغانستان به نام شورای سرتاسری مجاهدین که در راستش آقای احمد شاه مسعود بوده که دیگه دواخر هم تر شده. حالا هم تو دیده میشه که گمان کنم که اونمو وقت تنظیم ها آمده، اختلافات بین گروه های چیز هست، طالب ها بدون شک گپ امروز هم نیست که از یک سال قبل شنفته میشه که در بین از اختلافات هست، اما در این زمان ببینین اگر در بین از اینها اختلافات هست، امی سال 2016 را که ما دیدیم در جنگ ها کدام کاهش نامده، جنگا به شدت ادامه داشتن، یعنی به این معنی اگر نیا خانه با خانم در بین خود بدی دارن، در مقابل دولت اسلامی افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان یا در مقابل خارجی که اینجا حضور دارن باز یکی هستن، یعنی در جنگ از یا کاهش نامده، جنگا به شدت ادامه داشتن، متاسفانه امیال هم جنگا ادامه دارن، اما ای که از این اختلافات از یا دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا شورای عالی صلح چی رقم یک برداشت میکردن که امون یک گروپ ناراضی از یارا در پولی خود میگرفتن و در دمی پروسی صلح یک جای میکردن، متاسفانه او ظرفیت در حکمت همون نبودن و نیستن دیگه. من فکر میکنم که چیز است
منن کوروادان بیا هم نوبت در کول شاغل نظر محمد مطمئن سخمم دغه پښتنه کو چې مطمئن سه ستاسو په نظر د طالبانو په منس کې د اختلافات خبره څومره جدیده، او که تاسو هم د طالبانو د ویان نظر لري چې وای دا اسی تبلیغات دي؟
مننه تاسو درګو د دن کوته سلامونه. کسی هم ایلانی خو طالبان رو اختره کرده او زموز معلومات هم داخلی چی اما اگر دیگردن کبریفور چی نشسته وی دیگه پر بنا بندی زمین رو پوکن و نور عمر خلچلو به طالبان و به اختلافات و فاره بندی دیر وقت خبرون آرو، ولی دستی خبرون ها چی آغا فرچده تایید که پر دیر فوری غلط خیجه ما پخ به اختلافات خبرو که به او دوست نوار بدن د طالبانو د اوسره او زکات او افغانستان کې د پیسو د ټولولو په سر اختلافات راولاسي، او بل طرف همدغه افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو ته بهرنۍ سرچینې پیسې ورکوي. دا خپله د نقص خبرې دي. بل طالبان د مالی یو کمیسیون لري، هغه کمیسیون کې مشخص خلک دي، پیسې اشخاصو ته نه ورځي، دا منصور کار تولولی نشو خبت الله ساخته ورځي، هماغه کمیسیون ده د کمیسیون په چوکاټ کې پیسې راځي، لکه څنګه چې افغان حکومت د مالیې وزارت لري، لکه څنګه چې افغان حکومت یو سیستم لري، طالبان هم په خپل جوړښت کې دغسې یو سیستم لري. زه فکر کوم چې اوس جګړې زور اخیستی یا د سولې خبرې راځي یا طالبان هغه تګلاره چې لرله چې د دې نظامي کسان پخوا په هېواد کې په داخل کې وو او وخت د سیاسي رهبري هم په داخل کې وي، د دې رهبري د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې دغسې ضد و نقیض څرګندونې کېږي. زه فکر کوم چې مالي ستونزه به طالبانو په منځ کې ډېره نه وي، او طالبانو په عمل کې ثابته کړې ده چې د خپل نظام په وخت کې هم په کرپشن او فساد کې کسر نه وو.
درست.
بله، تشکر مطمئن صاحب. خب محترم آقای جاوید کوهستانی، شما نظرتان چیز؟ آقای مطمئن خو موضوع را رد میکنه، نظر شما را بیرین در مورد.
بنام به یاد خدای بزرگ و با سلام به شنوندای شما و مهمانا. البته بحث اختلافات میان رهبرای طالبا تازگی نداره. بعد از مرگ ملا محمد مر بسیار با وضاحت آشکار شدی مسئله، همچنان این اختلافات در میان سطوح مختلف طالبا به جای خودش هنوز باقی است. اختلافات بعد از مرگ اختر محمد منصور از دست رفتن یک بخش یا بیادرس شدن بخشی از هزینه ها و پولای طالبا که گفتنش بعد از مرگ منصور به دست رفت قرار نداره، مشکلاتی را در بین رهبری طالبا به وجود آورد. به مو لحاظ هم گلاغای ساغزه سبک جوش کردن از بحث مالی رهبری کمیسیون طالبا. همچنان در این اواخر فشارهای از جانب پاکستان وارد شد در کویت که تعدادی هم از شهر کویت بیرون شدن، با آدرس های دیگه آمدن، هم در داخل هم در سمت گرد جنگل و نشکه و اینجا پناه بردن. هنوز هم از آدرس ملا ایبت الله معلومات دقیق هم در دسترس نیست یا رابط با وجود نداره. مشکلاتی را به وجود آورده برای خود کلانای طالبا همین مسئله هم که نتونستن این مشکلاتشان حل بکنن. به این خاطر اختلافات وجود داره از بین نرفته. همچنان بحث مذاکره با دولت، یک بخشی از طالبا در نشست شانگهای و بدتر از اون هم علاقمند گفتگوها بودن، جمله ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق، مولوی عبدالجلیل، اینا طرفدار گفتگوها هم با جانب دولت افغانستان و هم با جانب متحدین بین المللی افغانستان بودن، با ایالات متحده و سایر کشورها که بتونن مسئله افغانستان از طریق گفتگوها حل بکنن. بعدا فشار پاکستان یا اختلافات و چند دستگی مانع از این کار شد. فرار یک بخش از طالبان، رفتن به دفتر قطر، بازنگشتن به جغرافیای پاکستان، این هم نشان میده که اختلافات وجود داره. اکثرا تعدادی از طالبا از سیاست های پاکستان خسته هستن، یک تعداد با طول شدن جنگ خودشان در خطر نابودی و مرگ میبینند، علاقمند تداوم این جنگ و بحران و مداخله در افغانستان نیستند، علاقمند هستند که از طریق مذاکره و گفتگوهای آبرومندانه به کشور برگردند. خسته شدن از چاپه های پلیس پاکستان، از برخوردهای چند بودی پاکستان. این اختلافات وجود دارد،
بله.
مجبوریت های طالبا داشتن، هنوز هم این مجبوریت ها وجود داره، اما متاسفانه دولت افغانستان در این میان هیچ گونه استفاده معقول و مثبت از وضعیتی که پیش آمد بعد از مرگ ملا عمر تا به امروز انجام دادن نتانست، یا نخواستن، یا ظرفیت مدیریتی در شورای عالی صلح افغانستان و حکومت افغانستان در حد این نبود که بتانن به جنگ افغانستان نقطه پایان بذارن. البته بخش از جنگی که در هلمند و بعضی از ولایت ها است، این هم بخش منافع طالب ها است، بس جداگانه از اختلافات طالب ها است و این ضعف های مدیریتی افغانستان هم که شاهدش بوده ایم.
ډیر مننه کوستانی صاحب، له تاسو څخه وروسته په همدې اړه پوښتنه لرو چې د افغانستان حکومت څه ډول له دغو اختلافاتو استفاده کولای شوی. څو اوریدونکو چې پیغامونه را لېږلي، یو هم عزیز الرحمن دی، دی وی له ننګرهار پیغام درستون، په ننګرهار کې چې کوم طالبان دي، له دوی څخه معلومیږي چې د طالبانو په منځ کې زیات اختلافات رامنځته شوي او د طالبانو ویاند رښتیا نه وي، دروغ وي. جعفری لیکلي دی، وی د طالبانو اختلاف د ملا محمد رسول اخوند په هم وکړ، خو طالبانو لپاره کوم زیان ونه رسولی شو. یو شمیر نورو بیا لیکلی دی چې د طالبانو په منځ کې هیڅ ډول اختلاف نسته. په دوی په منځ کې یو هم حسینی آغا جان په نوم دی چې د فیسبوک له لارې لیکلی دی. څو نورو هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی. خو محترم شاهزاده مسعود، ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې اختلاف تاسو تایید کړ، آیا دا ډیر له مالی مسایلو سره ارتباط لري او که د سولې له مسلې سره هم؟ ښاغلی کوهستانی دې مسلې ته اشاره وکړه، د سولې په مسله کې هم دوی په منځ کې اختلاف شته؟
بله، زه فکر کوم چې یو خونه هغه مالی مسله ده چې ما مخکې مو ویلې چې په یو وخت کې په دغه جهادي تنظیمونو چې مالی امکانات کم شول، طبیعي خبره په ټول تنظیمونو کې اختلافات پیدا شول. او همدارنګه زه فکر کوم چې د سولې په ارتباط باندې هم کېدای شي چې دوه نظرې، یو تعداد هغه افغاني طالبان چې غواړي چې په بین افغاني تفاهم سره مسله حل شي، شاید هغه یو افغاني روحیه ولري او د پردیو نه ځان بیخي جدا وبولي، یو تعداد هغه څوک دي چې هغه طبعا د پردیو په اشاره باندې هر حرکت چې کی د پردیو په اشاره باندې کی، دغه دوه لوی عوامل کېدلی شي دوی په منځ کې د اختلافات وجه دي. ما په نظر باندې
بله. خب به هر حال این مسئله اختلافات بین طالبا یک مسئله است که هر کس هر نظر را میکنه، منتها مطمئن شد این مسئله روسیه که از میگن که از طالبان حالا دفاع میکنه، یعنی با طالبان میخواین کنار بیاین یا از اونا استفاده میخواین بکنن، همچنان از ایران، این موضوع حالا تا چه جدی است؟ ایام یک نوع تقسیم بندی میشه، شاید یک طرف بگه که ما کت روسیه نمیخوایم کار بکنیم، دیگه طرف میگه کار میکنیم، خود به خود تقسیم میشه، باز به ایران میگه یک طرف ما کت ایران همکاری نمیکنیم، و از این قبیل مسائل است. یک طرف خوبی از او مارک پاکستانی خوردن، یعنی ساخت پاکستان است میگن طالبان. و البته ما شما از نقطه نظر افغانی هم یک گروپ داریم که طالبای ساده بسلای ما شما در کابل میگن ساده پتن که به این فریب میخورن و یعنی با نیت خوب به عنوان خدمت یا بدین فریب میخورن، او را علایده میگیم. منتها از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنین، شما این موضوع چطور انالیز میکنین؟ چه
مخیل خواهد یو خبر دیگه طالبان دی اختلافاتو دام قیبل از ایچی پورست وقتی دی افغان حکومت فمند که اختلافات اول سرسی دلی دی نمری معاوین او دی نولست مصر او دی نور و ادارو ترمند فکر کاما پا دغا سرا پورونو با وغاری چی اغا ذهنت بل لورتا اولاکی درسانو سرا یا دی ایران سرا دی طالبانو روادید وصلی نده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم طالبانو هڅه درلودله چې روسانو سره یو ډول ډیپلوماټیک روابط ولري، خو روسانو شمال تلوالو سره مرستې کولې او پر طالبانو باندې شکمن و چې هغوی به محدودیتونه ونه لري او منځنۍ اسیا ته به کیدای شي تهدید وي. اوس چې طالبان توانېدلي دي د ډیپلوماسۍ په لاره کې د روسانو مخه شمال تلوالی نه کرځولی ده او روسان اوس د شمال تلوالی افغان حکومت سره مرستې نه کوي بلکې د طالبانو سره ښې وعدې غواړي. نو فکر کوم دا د سیاست او ډیپلوماسۍ په لاره کې د طالبانو هغه لاسته راوړنه ده چې د قطر د طالبانو استازو وکولی شول له مسلسل ناستو سره د روسانو او د ځینو نورو هېوادونو تشویشونه لرې کړي. دا چې ایران له افغان حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې درلودلې، مرستې ورسره کولې، ولې نن هماغه ایران له طالبانو سره لاس یو کړی ده او د طالبانو نه تشویش نه لري، دا هم په ډیپلوماتیک ډول باندې طالبانو لاسته راوړنه سړی بللی شي. او که طالبان وتوانېږي چې د روسانو د چین ایران ترکیې او ځینو نورو هېوادونو سره ښه روابط ولري، نو فکر کوم هر اسلام پاله ده او هر ګوند غواړي چې له نورو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، اړیکې لرل او د نورو لپاره کار کول دا سخت لري. فکر کوم د طالبانو، روسانو، ایران او ځینو نورو هېوادونو سره د طالبانو دغه روابط یوازې د ډیپلوماسۍ او اړیکو تر حده دي، نور شوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ مطمئن صاحب. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې ټلیفون وکړي او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. د افغان بي سیمه د تاسو اتل شمیرې له لارې هم پیغامونه راوستوي، یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولي دي. لطفا مخکې تر دې چې پیغام راوستوي یو ځلې ولولي او لطفا لنډ ولیکئ چې تیروتنی مکمی وی. اکثر پیغامونه متاسفانه نل وستل کیشی. در تلفون شمیری دی 0-9-2-3-5-3-5-3 بلش میره دی 0-8-2-5-5-5-5.
ما بگویم یک با 0-799-2-3-5-4 و 0-700-822-755
در تلفون للاری عوریدون که لرو میره بانی که ویسه
بفهمید
تلفن قطع شو. خیر بل اوردون که همشته زنمد
دسکایپ لاری دو از طریق سکایپ هم میتونن تماس برقرار کنن. بله بفرمایید.
تلفن ده. خیر مهربانی. و علیکم السلام. مهربانی که بسیب متاسفانه
بله تلفن دیگه هم قطع شد امروز.
خیر بل اوردون که هم شاید وی
تلفن هم به اتفاق شدن. بله بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مگه جوړ بخیر؟
سلامت اوسئ. لکم زای خبری کوی. متاسفانه دیدی.
السلام علیکم. اول پرسی که تلفن قطع شد. بله یک شنونده دیگر رو میگیریم.
مهربانی کوی صاحب. و علیکم السلام.
بله
السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب. بس نو تاسو سلامونه چې دومره ډیر اچوي هم خود به مو ټلیفون قطع کیږي. ول اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
سلام علیکم. سلام علیکم. اوس مو آواز ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ چې آواز واضح شي.
ما ستاسو د میلمنو نه دا پوښتنه ده چې اول د تعلیمو د خپل منځي اختلافات به پر سولې باندې ښه اغېزه وکړي که بد اغېزه، او بل زما نظر په دې اړه باندې دا چې دی چې د طالبانو په دا خپل منځي اختلافات چې د هلمند ولایت نه پیل شوي دي، که وخت کې اکثر محمد منصور د پاکستان کې وویشته شو نو دا چې مولوي حیبت الله وټاکل شو په دغه حالاتو کې د یو مولوي دی چې هلمند کې دی، دغه مولوي دغه کوم د تاریکو د فصلونو څخه چې کوم عایدات دوی لاسته راوړل، نو د هغه مولوي حیبت الله ته وویل چې موږ ستاسو د عایدات نه درکو، نو په دغه دوی په مابین کې اختلاف راغله. بیا خپل مولوي حیبت الله هم راغلی هلمند ته، په هلمند کې د دغو لوړپوړو چراکو سره خبرې وکړلې وروسته دغه خبر.
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
باب سلام ادب خدمت شما اسمان فاروان آنچنان ظریف نظر مهمانان گرامی و شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از فاروان هم بهتون
بگم. بله نیازی صاحب تشکر، بفرمایید خوش آمدید. سوال تان را کنین صاحب.
تشکر از شما. البته چون یک موضوع برنامه ما یک تو پراگنده وارس کین که ما اصل هدف که جور طالبان بخواست چی بود یا کی ها تنویر تجهیز میکنن و بالاخره نقش این ها نقش کشورهای منطقه و دور و علیه تاثیرات آن بالای طالبان، ما نفهمیدیم که این موضوع مشخص از کدام راستا بود. آقای نظری
بله
موضوع خوب
از این خاطر که موضوع رو واضح بسازیم امروز صحبت میکنیم که این حتی این مسئله تا چی حد درست است یا نیست، روی از این موضوع
اختلافات چمره جدی دیدی
طالب جدی است نیست امیره میخواییم یک صحبت کنیم سرش.
ما گرفتم برای ببینه تا آقای نظر نظر مطوری است که از زمانی که ایجاد طالبان تا بعد مون که اینها پدر اینها بالاخره مادرشان حکومت پاکستان بود و با همکاری انگلیس و کشورهای دور اینها تنظیم تجهیز شدن، مثل که داعش فعلا نمایان شد، بالاخره اینها را در افغانستان و علیه یک حکومت مشروع اینجا بود قیام کردن و بالاخره حکومت از بین بردن و تا عدمون البته پالیسی ها همه پالیسی است، برنامه شان همون است و هدفشان هم همون هدفی است. این که ما میگه ما انشعاب شدیم و یک سلسله اختلافات است کلش به اساس مادیات است که یکی تابع دیگه نیستند و آن طالبانی که به نفع پاکستان هستند اینها فیشان فعال هستند و آنهایی که البته یک کم وار اختلاف به علیه پاکستان دارند و به خاطر منافع کشور منطقه می جنگند، اینها یک سلسله سرکشی ها را میکنند. ولی متاسفانه دولت افغانستان همیشه دستخوش و فریب و چنین نشست ها و سران طالبان به نام اینها شد و اینها نتوانستند که یک برنامه منظم را داشته باشند، ولی طالبان انشعابی و البته جدا جدا را بالاخره سرکوب و نیست نابید کنند تا باشد که یک نظام قوی و مقتدر باشد. و پرسشم از آقای جاوید کوهستانی همی است که اینها گفتند که طالبان بینشان یک سلسله اختلافات است، بر زمان این اختلافاتی که است ارتش در حقیقت همون یک هدف داره آیی به نفع کی باشد که اینها کار میکنند و همیشه میجنگند. تشکر از موضوع برنامه تان.
درجات مننه کور ودان طول آوریدون که اسپا ورشو ملمنو تا لمره هم شغله شهزاده مسعود یو اوریدون که دا پوښتنه وکړه چې د طالبانو اختلافات به د سولې په ګټه وي او که تاوان، اغیز به مثبت وي که منفي؟
زه فکر کوم چې اختلافات به د سولې په ارتباط باندې په تاوان باندې، ځکه چې اوس د افغانستان خلک تر بل هر وخت نه سولې ته اړتیا لري او د افغانستان ټول ملت په مجموع کې د سولې په ارمان باندې ده چې سوله زر تر زر راشي. دا که اوس دوه ډلې شي، یوه ډله سوله وغوړي بله ډله جنگ ته ادامه ورکړي، دا جنگ د موږ افغانانو لپاره ډېره یوه ترخه تجربه ده. نو زما په اند باندې زه د دوی اختلافات د سولې په بهیر باندې زه مثبت نه بولم بلکې منفي بولم، او زه په دې فکر او باور باندې یم چې ای خدای دې وکړي چې د دولت مخالفین هغه که یوه ډله ده که دوه ډله دي په یو شي باندې متفق وي چې په دې پوه شي چې نور ذاتي دغه جنگ د حل لاره نه ده او په جنگ باندې دوی خپل مشروع غوښتنه نشي ترلاسه کولی. یوازنۍ لاره بین الافغاني تفاهم ده چې په بین الافغاني تفاهم باندې دوی سولې بهیر سره یوځای شي.
یو مسله بلم چې ما غوښتل شاغل جاوید کوهستانی څخه یې وکړم خو متاسفانه د هغوی ټلیفون قطع شو. هغه دا وه چې دوی وویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په منځ کې له اختلافاتو استفاده ونکړه، د افغانستان حکومت څه ډول استفاده کولای شوی؟ تاسو وایئ چې د دوی اختلاف د سولې په ګټه نه دی، نو چې په ګټه نه دی څه ډول استفاده؟
زما په اند ما مخکې دې ته اشاره وکړه جناب سروان صاحب چې دوی په منځ کې هر څومره اختلافات وي به زه دا نه وایم نه ردومه، اما یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې د دوی اختلافاتو په جنگ باندې څه اثر پرېوته، یعنی جنگونه کم شول؟ نه، بلکې جنگونه ډیر اضافه شول. څه کال موږ د سخت جنگو شاهدان وو، حتی ولایتونه
هم د دوی اشاره ممدی ته و چې جنگونه زیات ول ځکه چې حکومت ورنه استفاده ونه کړه.
استفاده ونه کړ دا چې اوس ما مخکې په مقدمه کې ویل دا چې د افغانستان دولت یا د ملي وحدت حکومت مشران یا د سولې علي شورا یو ښه استفاده یې دینه ونه کړه چې یو ډله چې هغه ناراضي ډله وه، هغه که د محمد رسول په مشرۍ باندې وه، هغه که د مولوي صاحب عبیدالله په مشرۍ باندې وه، چې هغه د سولې د بهیر سره یو ځای کړي. یعنی یقینا دغه ظرفیت زموږ نه د سولې په شورا کې وو او نه هم متاسفانه د ملي وحدت د حکومت مشرانو کې وو چې د هغه یو ډله حداقل که نوره نه وای د سولې د بهیر سره یو ځای کړی وای.
خب مطمئن سه به جهت منفی از این مسائل خو صحبت کردیم، مونتا اگر جهت مثبتش فکر بکنیم در بین طالبان اگر کسی یا کسای بخیزه و بگویه که اینی کار که شما میکنین درست نیست، یعنی یک نوع دیالوگ یک نوع دموکراسی طالبانی نمیشه سه بی؟
خب فکر کنم چه طالبان در وقت هم در امارت نم کاروی اخپل مصر امیر المؤمنین وایی اوی حق لري چې خپل نظریه و سره شریکی کی خپل نظریات و تورانی کی او دا پریکرو صلاحیت وی لمخه سره ده، او هغه چې طالبان ده د خپل مصر په مقابل کې یو ډله یا یو شخص یا د شخص راپور کوي چې دا خاص لاره غلطه ده تر دې توقع نه کیږي. طالبان اوس هم رهبری شورا لري په اکثریت د رایو باندې کومه پریکړه تصویب کړي او یا د دوی مشر هم تایید کړي هغه قابل تطبیق کیدلای شي.
او فکر نه کوئ مطمئن صاحب چې څوک به شاید جرأت هم ونه کړي چې مخالفت وکړي یا بل ډول نظر څرګند کړي، ځکه چې هر مخالفت ته د دوی جواب هم مرمۍ ده. فکر کوم
یو هغه ده چې نظر ورسره شریکي او هغه د اصلاحاتو په خاطر باندې دغه چې نظرونه د دې فکر کومه ته باندې بحثونه کوي، یا خو هغه شخص ته قناعت ورکوي او یا کېدلای شي دغه مجلسونه دوام ولري. خو د چېرته کوم شخص بیا هم په خپل نظر باندې ټینګار کوي او د اکثریت رایه نه وي، نو په نورو وختونو کې لیدل شوي دي چې بیا طالبانو دغه کسان د خپل سپ نه لرې کړي دي.
بله سب...
خب امین جه با اجازه آقای سروان، آقای مسعود مسئله در سطح بین‌المللی هم در این روزا بسیار جد صحبت میشه، مثلا در سوریه یا در جاهای دیگه میبینیم که ممالک غربی یا ممالک سرمایه‌داری یا به اصطلاح ما و شما طرف هایی که پیسدار هستن اونا خودشان نمیخواین بیاین در جبهه جنگ بکنن، منتها نیروی انسانی رو بخرن، یعنی مثلا از طالبان نفرها را بگیرن، از دیگه گروپ ها بگیرن، بدون در نظر داشته طالب و مسئله حکومت ایگپا. صاحب چرا در جهان اسلام صاحب این نیروها ترکایی آلت میشن، یعنی دیگه غربی ها برشان پیسه میتن اینا برادر کشی کده میرن صاحب؟ یعنی در مجموع از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم صاحب، این تنها به دین اسلام ایگپا مربوط نیست، به بخل به بیسوادی و اقمانی و ایگپا مربوط میشه. از این نقطه نظر چرا صاحب ما زودتر آلت دست دیگر را میشیم صاحب؟
نظر صاحب و گوری تا صاحب دیبانده و سال الحمدلله در افغانستان طول خلق پویگی چه نه نړیواله ټولنه او بیا په خاصه توګه غربي هیوادونه چې پراس کې د امریکای متحده ایالاتي هغه ډیر څه کولای شي چې دغه جنگ په افغانستان کې مار کی، یعنی د سولې پر واسطو کې هغه یو مثبت رول ولوبي. اما موږ وینو چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم نه یوازې د همسایګان، نړیواله ټولنه هم د افغانستان په جنگ کې په شکل د اشکالو باندې داخله ده او نه غواړي چې دلته یو باعزت او تلپاتې سوله راشي. هغه هم د خپل لوی ګټو لپاره، د خپل لوی منافعو لپاره په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي تر څو هغه خپل لوی اهداف ته ورسیږي. نو زما په ان باندې غربي نړۍ او ورسره د موګم سایه ودونه دوی په افغانستان کې یو خاص استراتیژیک اهداف لري چې دغه اهداف در رسول لپاره دوی جګړې ته ادامه ورکي، یعنی نه غوړي چې په افغانستان کې جګړه بند شي. او کچېره واقعا دغه د موګ نړیوال ملګری خصوصا ایالات متحده امریکا ورسره ملګری ناتو دوی وغوړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، زه په دې باور او یقین لرم چې د سولې په بهیر کې تر بل هر چانه دوی رول ډیر مهم هم دی او مثبت رول هم لوبولی شي. چې متاسفانه تر اوسه دا اراده په دوی کې هم نه لیدل کیږي.
ښاغلی شهزاده مسعود، ښاغلی مطمئن مخکې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو همکاري او اړیکې د طالبانو د ډیپلوماسۍ د بریالیتوب نښه ده یا نتیجه ده، اما که توجه وکړئ تقریبا همدغسې یو سوړ جنګ د امریکا او روسیې ترمنځ په نورو ځایونو کې هم شته، په اوکراین کې هم و، په سوریه کې هم تقریبا همدغسې یو جنګ دی. روسیه د یو طرف ملاتړ کوي او امریکا د بل طرف ملاتړ کوي. فکر نه کوئ چې په افغانستان کې هم تقریبا همدغسې یو جنګ شروع کیدونکی دی یا شروع شوی دی؟ ځکه چې داسې راپورونه هم شته چې وایي حتی روسانو په د افغانستان په شمال کې ځینو د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې هم ورکړي دي. فکر نه کوئ چې دا د امریکا په مقابل کې د طالبانو ملاتړ کوي روسیه؟
تاسو خبرو سره موافق یم او زه فکر کوم چې زیات موږ هیوادوال به په دغه نقطه ما سره متفق وي. تاسو وګورئ لکه چې تاسو ډېر ښه مثال ورکړ، په اوکراین کې د دوی ترمنځ رقابتونه روان دي، په سوریه کې رقابتونه وو، او حتی داسې ویل کېږي چې روسیې یو تر یو حده بریا ترلاسه کړه په سوریه کې. دغه څه دلته د ایران او د امریکې ترمنځ رقابتونه دي، دغلته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ رقابتونه دي، دغه څه د چین او د امریکې ترمنځ رقابتونه دي. زه فکر کوم چې هغه زموږ شریف او نجیب ملا امامان یا مولوی صاحبان چې د جهاد په دوران کې موږ ته دا فتوا راکړه چې تاسو د روسانو په مقابل کې باید جهاد پو وکړئ او جهاد وکړئ، او د دوی په فتوا سره موږ جهاد وکړ، نور کنن هغه طالبان بیا د روسانو سره یو لاس کیږي او دلته د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځي. زما په ان باندې د افغانستان خلک به بیا په دوی باندې ډیر زیات نور هم بدګمانه شي. زه دغه یو فعال ډیپلوماسي نه وینم، دا فقط روسانو هدف داده چې غواړي په دغه سیمه کې امریکا او د امریکا ملګری ناکامه کی، لکه څنګه چې دوی په منځ کې په سوریه کې رقابت روانه، دغه رقابتونه دلته هم کی. حتی ویره داشته د خدای د سینې کې چې د سوریه شمال په افغانستان باندې رانشي، دا ډیره خطرناکه لوبه ده. سروان صاحب، دا نه ډیپلوماسي بولم، نه دا شی بولم، فقط او فقط هر ملک د خپل ملي منافعو لپاره په دې اخته دي چې سره کم ګټه وکړي. یوازې موږ متاسفانه موږ بدبخت افغانان په دې فکر نه کوو چې دا زموږ ملي ګټې په چی شي کې دي. موږ باید څه وکړو چې په دغه سیمه کې، په دغه افغانستان کې سوله راشي، ثبات راشي، او د پردیو د سارتو د غنه باید خلاص شو. په تاسف سره باید
وایم. بله، مطمئن صاحب، تاسو څه وایئ ښاغلی مسعود؟ څرګندونو په ارتباط او ضمناً فکر نه کوئ چې د روسیې او د طالبانو د اړیکو زیاتېده به د طالبانو په منځ کې اختلاف نور هم زیات کړي؟ ممکن یو شمېر قمندانان په دې اعتراض وکړي، لکه څنګه چې ښاغلی مسعود ورته اشاره وکړه، له دوی سره یو وخت مجاهدینو جهاد کوو او د نجیب حکومت په دې ملامتاو چې روسانې ملاتړ کوي، لیکن نن دوی هغوی ته لاس ورکړی دی.
ګوري، طالبان نه یوازې روسان دلته وهڅول یا خیانت ورکړي چې طالبان من حیث یو قوت کافي ځواک وبلي. طالبان چین کوم دا خیانت ورکړی، او طالبانو فرانسې او جنوب اروپایي هیوادونو ته دا خیانت ورکړی ده. نو دا
هغوی څه ډول خیانت یې ورکړی دی؟ هغوی هم وسلې ورکوي، هغوی هم پیسې ورکوي. روسان خو
ملګری هم ده، خو که طالبان له روسانو سره اړیکې جوړوي، دا د هغه ټول دښمن ده. خو کرزی صاحب چې دی هم په چین کې دی، هغه انتهایي هڅه کوي چې د روسانو اعتماد په ځان باندې پیدا کړي، د چین اعتماد په ځان باندې پیدا کړي. هغه څوک چې امریکایانو دلته راوستئ په موږ باندې وټاکو، د هغه دپاره بیا هغه څه موږ نه وایو چې د روسانو سره موږ جهاد کوو.
هغوی خو د اوسني جنګ ته، مطمئن صاحب، هغوی خو د اوسني جنګ ته، د طالبانو خلاف جنګ ته، مطمئن صاحب، یو دا خبره واوري، دا خبره واوري مطمئن صاحب،
ډیپلوماټیکو اړیکو ته ضرورت لرو.
بله، ګوره، ما زما پوښتنه دا و چې هغوی تاسو د کرزی یادونه وکړه، یادی حکومت یادونه وکړه، هغوی خو له طالبانو سره جنگ ته جهاد هم نه وایي، لیکن څوک چې جهاد وایي او څوک چې جهاد نه وایي، د وطن دفاع بولي، دا خو فرق لري. نو
ګورئ چې هلته تاسو به د ډاکټر صاحب غني نه څو ځله اورېدلي چې زموږ جګړه په حق ده او طالبان
حق بل شی ده
او د شهید کلمې دا شانې استعمالوي. خو په هر صورت دوایمه چې روسانو سره جګړه شوې ده هغه جګړه ختمه ده. ډیپلوماټیک اړیکې که سبا دغه امریکایان هم دي موږ باید له امریکایانو سره اړیکې ونه لرو. دا منطقي نه ده. امریکایان د پوځونه وباسي موږ باید تر بر هل هېواد له دوی سره ښې ډیپلوماټیک اړیکې ولرو. که پنځلس کاله جګړه ورسره کړې دا په دې معنا نه ده چې پنځوس کاله وروسته موږ دښمني ورسره وپالو.
ډیره مننه اوریدونکو ته بیا موقع ورکړه.
ما یک سوال داشتم، سوال از آقای مسعود پرسان بکنم. آقای مسعود، یکی از وزیرای خارجه بسیار مشهور انگلیس گفته بوده، حالا نامش هم یادم رفته، او گفته بوده که دوستی ها بین ممالک یا هر گروپ هایی که هستن هیچ وقت دائمی نیست، منتها من یعنی یک روز میتونیم که یک مملکت دوست باشیم فرداش دشمن باشیم، یعنی از منتها منافع ملی هر مملکت یعنی دائمی است، ابدی است، یعنی هر کس مو هر دولت منافع ملی خود باید در نظر بگیره. آله از این سوال، از این موضوع یک سوال ایجاد میشه که در افغانستان چرا صاحب رهبرا در 40 سال گذشته به شمول طالبا کلی یک هدف باید داشته باشه، او منافع ملی افغانستان باید باشه. این افغانستان روز به روز خوب شده بره، یعنی مردمش بایتر شده بره، رفاه خوبتر شده باشه، زندگیشون خوبتر شده، اما ما و شما کل جنگای ما به خرابی است، یعنی به خراب کردن مملکت است. صاحب این منطق چرا اعتراض در افغانستان؟ صاحب
نظر صاحب تاسو وګورئ په دغه طول دریو لسیزو که زبدا خبره لک زره خید کرش که وګدام سوله مخکې یو ورور غو کو نیازی صاحب چې دلته یو مشروع حکومت وو او پاکستان جکس او طالبان را پاڅولو دغه حالات منځ را وصل. ګوره زه مې نایز یو مجاهد درته وایم او په جهاد باندې خپل افتخار هم کوم، نظر صاحب چې ما په جهاد کې ونډه اخیستې نور افغانانو تر څنګ، اما په هغه وخت کې هم دغه حقیقت باید ومنو. په دې باندې اوریدونکي ښه قضاوت کولی شي چې دغسې بې بندوبارۍ روانې وې، دغسې جنګسالاران دلته وو چې په خپله دغه شرایط دغه طالبانو ته برابر کړي، طالبان راغلل د دوی حکومت یې رانسکور کړ. خیر په هر ترتیب هغې باندې زه ډېر په تفصیل خبر نه کوم، بېرته راځم تا خبرې تم. جناب مطمئن صاحب، زه د ډیپلوماتیکو اړیکو سخت طرفدار یم چې د ټول نړۍ سره موږ خرو به تو راته د خپل گاونډي سره چې پاکستان د چکلونه کلونه کیږي درې لسیزې کیږي یا څلور لسیزې کیږي چې مداخله هم لري په افغانستان کې، اما بیا موږ مینه د افغانانو دغه سره د خرو به تو وختن کیو. دلته خبره داسې کیږي چې گویا طالبان وو د روسیې نه وسله اخلي، پیسې اخلي. ما مخکې د تویل چې ټول افغانان د جنگ نه ډیر سخت تنگ شوی دي، که دوی د روسیې نه وسله اخلي او جنگ په افغانستان کې ادامه ورکړي، په دې باندې د خلکو بدګمانی نور هم زیاتیږي، نور هم زیاتیږي، او دوی به خپل هغه په کوم سیمه کې چې دوی محبوبیت لري هغه محبوبیت هم د لاسه ورکړي. د ما مطلب دا نه و چې موږ خدای نه خواسته بیخي روابط نه غواړو، روابط غواړو د ټول نړۍ سره. را به شو نظر صاحب د تا د سوال په ارتباط باندې، یقینا چې د موږ په افغانستان کې سیاسي عذاب دي، که مشران دي ټول په خپل شخصي هغه باندې فکر کوي، یا په تنظیمي مسایلو باندې فکر کوي، یا په سمتي مسایلو باندې فکر کوي. ملي مسایل ته حداقل تر اوسه پورې موږ قطعاً ترجیح نه ده ورکړې چې موږ دغه نور دنیا د خپل ملي ګټو لپاره اخته ده. دا موږ افغانان ولې د خپل ملي ګټو لپاره کار نه کوو چې وجار دغه تنظیمي مسایل، د سمتي مسایل، د ژبني مسایل به یو خواته کو، د افغانستان ګټې، د هر افغان ګټې دي باید خپل افغاني ګټو لپاره کار وکړو. متاسفانه دغه جریان اوس هم د عمل لري چې موږ د خپل ملي ګټو لپاره کار نه کوو. کم کولای تاسو خمه سالو ګوري دا اوس هم د موږ دغه موجوده حکومت چې د ملي وحدت حکومت چې موږ د طالبانو په اختلاف باندې غږیږو، دغه اختلافات په دوی کې هم دي، دوی هم ملي ګټو متاسفانه خاصه توجه نه کړي. نور دغه بدبختی روانه ده. خدای دې د افغانستان خلک، د افغانستان دغه عظیم ملت چې ډیره زیاته قرباني ورکړه ده، دا د خدای سره یو موټی کی چې د خپل یووالي، اتحاد او اتفاق وساتو. او زه امیدوارم چې په دغه ټولنه کې د اشخاص افراد شته، ملي شخصیتونه شته چې هغه د افغانستان ملي ګټې تر بل هر څه ډیره مهمه او معتبره ګڼي.
سلامت اوسه. منصور جرار د نورستان له پارون څخه لیکي وایي طالبان چې تر څو د ایسایل کنټرول په مکمل ډول نیوي وتلي، دغه اختلافات د افغان دولت ته ګټه نشي رسولی. بل اوریدونکو قریشی له کابل لیکي وایي د طالبانو ترمنځ اختلاف د سولې د شورا د هڅو نتیجه ده. د فکر کې چې د سولې شورا د خلاف را مستقر دی. محمد امین له کندوز لیکي وای له طالبانو سره روسیه کومک کوي ځکه چې طالبان اوس دومره نوي اسلحې لري او دومره مجهز دي چې پخوا هیڅکله نه ول. محمد شریف له بغلان لیکي وای د طالبانو ترمنځ اختلاف جدي دی، یوې ډلې د روسیې له ملاتړ برخمنه ده او بله یې هم د ایران او پاکستان. او غلام سرور لیکلی دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو دومره هم نه دی چې د افغانستان حکومت ترې ګټه ترلاسه کړي.
یو چند شنونده در خط تلفون است، برازنا موقع بتین بفهمین سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
جوار بخیر. سلام. آزادی رادیو ده.
بله سیب، مهربانی وکړئ.
وروره زما مطمئن صاحب صدا وایم څه؟ چې ته چې اوس جهاد پریفری دی صرف د روس غلامان د ځانه جوړوي، هغه جهاد مو بدنامه کوي، هغه څه شهیدان وو، هغه څه مجاهدین چې در سره وه هغه مو د هغو دغه هغه وینه وه کپان وه دغه مو خراب کوي.
بله صحیح. ما خو مخکې همدغه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلافات به د روسیې اړیکې لا زیات نه کړي، او دا هم داسې معلومېده چې د طالبانو یو خواخوږی وو او نظر یې همدغسې وو. بله اوریدونکی له روزان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ
خبري وکړئ.
السلام علیکم. توخی هم د زابر
ویل. بله، خوش آمدیم، بفرمایئ.
لکه څرنګه چې تاسو طالبانو پر اختلاف باندې موضوع دایره کړې ده، خو البته بعضې رسنۍ او غربي رسنۍ له غوماسې څخه بیخي پیل جوړوي. مغونه ژور اختلافات هم د دوی په منځ کې نشته، بلکې د دوی په منځ کې اتفاق د ټول سره یو لاس دی. یوازې یوازې د محمد رسول اخوند ډله له دوی څخه جلا ده، په دې کې اختلافات نشته. او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې څرنګه له انګریزانو سره افغانانو ډېر وخت پخوا په دغه کې جهاد وکاوه، او له هغو سره علماو پخوا د جهاد امر ورکوي، بیا اوس هغه انګریزان چې اوس د دې حکومت حمایه کوي، آیا تاسو وویل چې دا له روسانو سره جهاد شوی ده؟ اوس ولې طالبان مرسته ځینې غواړي؟ دا خو یو سیاست ده. ولې له انګریزانو سره چې پخوا افغانانو جهاد کړی وو، اوس له هغو انګریزانو څخه دلته په افغانستان کې دا حکومت استفاده کوي او د هغو تنویل او اسلحې ورکوي؟
ډېره مننه، سلامت مننه. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي. آزادي راډیو
سروان صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نظر صاحب او تاسو محترم میلمنو ته دا څه آواز دي چې ملا محمد رسول اخون پاکستان حکومت بندي کړی دی؟ آیا دا په څه سره بندي کړی دی صاحب؟ مخکې د دې خبر نه مونږ بل خبر واورېدو صاحب چې یو تعداد طالبانو غوښتي دي چې د سولې د پروسې سره یو داسې او صلحې ته پناه راوړي، خو بعد هغه مونږ واورېدل چې ملا محمد رسول اخون د پاکستان چارواکو محبوس کړی دی، یعنی بندي کړی دی. آیا دا د پاکستان د دولت مستقیم دغه نه دی صاحب لاسوهنه نه ده د افغانستان په چارو کې؟ ستاسو د میلمنو څخه مې دغه
سوالماته
جواب
کورودان کورودان. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
زه سردار محمد سروان صاحب تا ته د میلمنو ته د درانه سلامونه نیکي. سروان صاحب، چې موږ خو دا څلوېښت کلو کښې دا د جهاد شروع شوی دی روسانو نه، ته دغه وخته چې وینو د مونږ په وطن کښې دي درې سوه شپېته مملکتو شیطانان هم راغلي دي، او استخبارات یې هم راغلي دي، او ادم کوشان یې هم راغلي دي. که دغه درې سوه شپېته مملکتو چې دا د مونږ په وطن کښې دوی فعالیت کوي او ټولې د بېاتفاقۍ طالبانو کښې مونږ کوي، که دغه 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 شبکېږم
خب بهرحال استاستا وقت جنبندی هم میشه که هفتش دقیقه وقت داریم، یک دو سه دقیقه وقت داریم، باید استودیو ترک کنیم.
بله، ایو دی پشتنی تا که مطمئن صاحب لند جواب وای دی ورستی اوریدون که خوشخوی صاحب بود دی وای چه دی ملا رسول اخون په ارتباط ویل، آیا دا خبرونه حقیقت لري چې دی په پاکستان کې نیول شوی دی او بندي دی؟
د محمد رسول اخون کومه ډله چې رسنیو یادوله و چې هغه ډول باندې په کابل او په نړیواله سطح یادونه نه کیږي. ځینې داسې رپورټونه راغلل چې هغه نیول شوی ولې زما معلومات دا دي چې هغه په پاکستان کې نه ده او نیول شوی نه ده، او ځینې ناقید شوي رپورټونه دا هم ورکړل شول چې هغه کیدای شي د هغه مرګ پټ شوی وي. تر اوسه هم جوته نه ده چې ملامت رسول
ډېره زیاته مننه
ولې هغه کله فعلاً ډېر زیات په رسنیو کې هغه ډول فعالیت نه لري
لکه مخکې چې وقصی ده. سلامت اوسې کسان په دې وروستیو کې هم په هرات کې په شینډن کې د دوی دو ډلو ترمنځ جګړې وشوې. د دوی یو قومندان فکر کوم ملا ننګیالی و، د ملا هیبت الله دې ډلې سره جنګ و.
خب به هر حال تعداد زیاد از شنونده عزیز ما رو شنیدیم، منتها آقای مطمئن یک نظر کوتاه و تاریخی اگر بیندازیم، میکروب بی اتفاقی از سالهای دراز در افغانستان است. مثلا در دوران جهاد ما از دوستا شنیده بودن که روزهای اول بعد از
مطمئن متاسفانه باید تلفنی قطع
شد. خب با آقای مسعود ادامه میدیم. آقای مسعود میگه در اوایل دوران جهاد وقتی که کودتا شد و رهبرای مجاهدین که استاد ربانی و آقای حکمتیار اینا در پاکستان بودن، میگن بسیار اتحاد اتفاق بودن. وقتی که پول آمد و تقسیم شد و شروع شد و بعد از احزاب مختلف شده رفتن و هفت تا رسمی راجستر شده یعنی در پاکستان و تعداد زیاد صدها گروه دیگه ایجاد شد، و همچنان وقتی که ایران دید که در پاکستان هفت گروه به رسمیت شناخته میشه، ایوازی که یک گروه درست بکنه هشت تا واجو کرده بودن. اگر اوادی اول هشت رسمی چی شد راجسته شد در ایران، ایواز شش هفت قسمی سب، یعنی امی میکروب به اتفاقی از او دوران کاشته شد. حال در بین طالب هم صحیح این میکروب اگر رشد بکنه، ایوازه که اینا اتحاد کنه اتفاق کنند به صلح من مذاکره آماده شون، یک قسمتش میگه من مذاکره میکنم، دیگهش میگه نمیکنم، باز بدتر نخواهد شد صحیح.
نظر صحیح ما پا مقدمه که هم در خبره وکر لازده تاسه در خبره پا تایید در جهات پا ویلو که در دیر خب در رفت آمد دغه تنظیمو د مشرانو ترمنځ، و کله چې بیا پیسې ډیر شولې بیا د پیسو په وخت کې هم اختلافات پیدا شو، کله چې بیا پیسې بیخي کم شولې نو اختلافات بیخي زیات شول. چې خبر غیا تاسو ویل و تنظیمونه په پاکستان کې جوړ کړل، هدف یې و لیکن تنظیمونه و، او په ایران کې دغه ساته تنظیمونه جوړ شول. دا سوسو ګوره چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف خبره کیږي چې ما یو عامل یاد کړل درته، او همدغه ست تاسو ګوره د موږ د ملي وحدت حکومت چې ځان مقتدر د مملکت بولی د غوی په منځ کې د اختلافات شته، دلته قرباني کیږي ټول د افغانستان دغه مظلوم بیچاره ملت. زه دا وایم چې نور ملکونه چې د خپل ملي ملافیو لپاره کار کوي او مهنت کوي، خواري کوي، وسلې مرکي، پیسې مرکي د خپل ګټو لپاره، البته دغه موږ افغانان ولې دغه فکر نه کوو چې د خپل ګټو لپاره کار وکړو او دغه لوی عظیم ملت په خپل اعتماد کې واخلو او دغه عظیم ملت سره په تفاهم مشوره باندې دغه ناورین دغه 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 تفصیل چې
راځي چې میکروب به بالاخره از بین ببرن، یک چیز پیدا شو که میکروب به اتفاقی از بین بره. به هر حال محترم آقای شهزاده مسعود مشاور اسبق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای نظر محمد مطمئن کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای جاوید کوهستانی که کارشناس مسائل سیاسی و نظامی هستند، از کلتون تشکر می‌کنیم. همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری می‌کنند، آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، قادر جلالوف و آقای رامین، یک جان تشکر از همکاریتان. ما حالا از حضورتان مرخص میشیم. آقای سالم احمد سالی هم از طریق فیسبوک امروز ما را افشا کرد، از اون تشکری میکنیم. حتی چاقی مرم خب مردم گفتن. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر آقای سالی از این خدمت بزرگتان. ما از حضورتان مرخص میشیم تا برنامه دیگه. خداحافظ.
او جاسادی رادیو خبرونی ده ماشام تا رو بجو دوام داری وای بری.
Yeah. زما